د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست هیله څرګندوي چې سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکړي. ښاغلی ویست نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دسمبر د 15 او 15 نیټې ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشری حقونو او اقتصادی موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. ویست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې درې جګپوړي چارواکي یې پاکستان ته ځي، څو د هغو افغان کډوالو په اړه چې په دې هیواد کې د امریکا ویزو ته سترګې په لاره دي له چارواکو سره خبرې وکړي. د بشری حقونو د څار سازمان وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي. د سازمان په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي، نړیوال طالبان له دې کبله غندي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه یې بند کړي دي، خو زیاتوي چې پر هلکانو د طالبانو د دې پرېکړې زیانونو ته لږه پاملرنه شوې. په راپور کې راغلي چې له هېواده د ښځو په ګډون د متخصصو استادانو د وتلو، په تعلیمي نصاب کې د ناسمو بدلونونو او بدني سزاګانو له وجې په هلکانو کې ښوونځي ته د تلو ویره ډېره شوې او په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري رالوېدلې ده. په راپور کې یادونه شوې چې طالبانو ډیری ښځینه ښوونکې له دندو لرې کړي چې له کبله یې یا غیر مسلکي ښوونکي دوی ته درس ورکوي او یا له ښوونکي پرته په ټولګي کې کښېني. طالبانو د بشري حقونو د څار د سازمان د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی هغه محدودیتونه چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو لګولي له تورپوستانو سره د اپارتاید د محل له چلند سره ورته بللي. ملالی پرون د اپارتاید ضد مبارز نلسن منډلا د لسم تلین په مناسبت د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ ښار کې جوړې غونډې ته په وینا کې وویل، طالبان غواړي د نجونو لپاره برخلیک دوی وټاکي. د هغې په وینا طالبانو په افغانستان کې نجلۍ توب غیر قانوني کړی دی. ملالۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو دې کار ته د جنسیتي اپارتاید په سترګه وګوري. هغې دا غوښتنه هم وکړه چې نړیوال لوبغاړي دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د نجونو او ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د امریکا سنا ته خپل وینا ورسره له هغه کنسل کړ چې د اوکراین او اسرائیل د جګړو لپاره د ولسمشر جو بایدن د نږدې 1.6 میلیارد ډالر بودیجې په اړه بحثونه تاوده شول. ټاکل شوی و چې ولسمشر زلنسکی به په داسې حال کې چې اوکراین په دې سړه ژمي کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقابلې ته تیاری نیسي، سنا ته وینا واوروي. خو د خپله وینا هغه مهال کنسل کړه چې د سنا د اقلیت مشر مایکل مکانل له خپلو ملګرو جمهوري پالو وکیلانو وغوښتل چې دا طرحه رد کړي. د بایدن ادارې په 13 اکتوبر میاشت کې له کانګرس څخه غوښتي وو چې د اوکراین او اسرائیلو د جګړې او د سرحدي امنیت د ټینګولو د پلان د تمویل طرحه تصویب کړي، خو د استازو جرګې چې د جمهوري پالو لخوا اداره کیږي دا غوښتنه رد کړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته ځي، څو د اوپک ټولنې لخوا د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف د دې خبر د اعلان پر مهال وویل، د اوپک د غړو او متحدانو لخوا د تیلو د تولید د کمښت عملي کول چې تیره اونۍ اعلان شو وخت نیسي. روسیا چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد او د اوپک له مهمو غړو څخه ده، د تیلو د تولید د حد په ټاکلو کې له ایران، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره چې درې وړه د اوپک غړي دي همکاري کوي. اوپک او متحدانو یې تیره اونۍ د تیلو په تولید کې نوی کمښت اعلان کړ. د پوتین او عرب مشرانو خبرو په اجنډا کې پر تیلو او سوداګرۍ سربیره د اسرایلو او حماس شخړه هم شامله ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو لومړی لنډه خبری برخه وړاندې کیږي. به هم د دې برخې لمړی راپور. په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی یو ځل بیا افغانستان سره د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د دې پلاوی مشره چې په دې وروستیو کې تورخم ته تللی وای، له هغو کسانو سره خبرې دردونکې دي چې هر څه یې له لاسه ورکړي او له پاکستانه ایستل شوي دي. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه او ویل کېږي چې تر اوسه څه باندې 400,000 افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوي شارج دافیرا رافایلا یودیس چې د یو پلاوي په مشرۍ تورخم ته تللی او له پاکستانه د شړل شو افغان کډوالو له کم څخه لیدلې، ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه د دغو افغان راستنیدونکو د ملاتړ لپاره چمتو ده. هغې په ایکس شبکه باندې په تورخم کې د راستنیدونکو له کم په د خپلې لیدنې ویډیو خپره کړې او په یو پیغام کې زیاته کړې:
دا د هر چا او زموږ لپاره یو سخت ورځ ده. دا دردناک ده چې له ډیرو خلکو سره خبرې کوو چې هر څه یې پریښي او ایستل شوي دي. زه غواړم نن د افغانستان له خلکو سره زموږ د پیوستون او ملاتړ په اړه ډاډ ورکړم.
اغلی یودیس د ملګرو ملتونو ټولو شریکانو، بنسټونو او سازمانونو څخه مننه کړې چې له پاکستان څخه د ایستل شو افغان کډوالو سره مرسته کوي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړ شوو کمپنیو مسؤل نور محمد حنیف ویلي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی له دغه کمپ څخه د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې له پاکستانه د شړل شو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره به جدي اقدام وکړي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او ویلي دي چې شاوخوا 1,500,000 افغان کډوال به باسي. له پاکستانه د افغانانو د ایستلو چټک هیر د بشری حقوقو سازمانونه اندیښمن کړي، ځکه لیوی خوا په افغانستان کې هوا سړه شوې او لبلې خوا ګڼ شمیر کډوالي کورنۍ نه پوهیږي چې څنګه او له کوم ځای خپل ژوند بیا پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویاندي کارولین ګلوک د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل، ډیری دغه افغانان د لومړي ځل لپاره افغانستان ته راغلي، ځکه چې دوی او ماشومان یې په پاکستان کې زیږیدلي. د هغو افغانانو د شړلو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې چې د 2020 کال له اګست وروسته له افغانستانه پاکستان ته تللي، ځکه د بشري حقوقو سازمانونو په وینا په افغانستان کې به د دغو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
قدر منوریدونکو، په څو شپو کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان ته ځي. کرملین تایید کړی چې په دې سفر کې په دوه اړخیزو اړیکو د فلسطین او اسرائیلو په شخړه او د تیلو پر اړوندو مسایلو خبرې کیږي. لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې د جنگي جرایمو په تور د پوتین د نیولو بخنه غواړم. لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې د جنگي جرایمو د تور په خاطر د پوتین د نیول امر کړی، نو موړی ډیر کم لروسی بهر وتلای دی. به هم صفی الله ستانکزای دی په دې خبر په اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
سره لدی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC لخوا د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو امر پر خپل ځای دی، پوتین په یو نادره بهرني سفر کې منځني ختیځ ته ځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ماشومانو کمشنره ماریا لیووا بیلووا روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د ستنولو په برخه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په جنگي جنایتونو تورن او د نیولو امر یې شوی. خو فرانس پریس لیکلي، نه متحده عربي امارات او نه هم سعودي عربستان د جرمونو نړیوالې محکمې ICC معاهده لاسلیک کړي، نو په دې معنی چې دا هیوادونه به پوتین نه نیسي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د سیشنبې پر ورځ ویلي، ولسمشر پوتین په دې سفرونو کې پر دوه اړخیزو مسئلو، اسرائیل او حماس، شخړې او د تیلو اړوند موضوعګانو باندې بحث کوي. دا بحثونه به د اوپیک پلس په فارمټ کې وشي، خو طبعا په دې برخه کې همکارۍ تل په اجنډا کې شاملې وي. په حقیقت کې د تیلو په مارکیټ کې ځینې مشخصې نیمګړتیاوې شته چې ډېرې لویې او زیاتې دي، نو ځینې وخت ځنډ رامنځته کوي، نو په همدې خاطر به همغږي دوام لري. د 2022 کال له لومړیو چې روسیې پر اوکراین یرغل وروړی، دا هیواد د لویدیز لخوا منځوي شوی، خو سربیره په دې هم د سیمې او نړۍ له لرې او نږدې هیوادونو سره د اړیکو جوړولو هڅې کړي. د کرملین د تایید له مخې پوتین به د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په سوداګرۍ سربیره په نړیوالو سیاسي او بشري مسلو بحث وکړي. اخوا دای به د متحده عربي اماراتو له ولسمشر محمد بن زاید آل نهیان سره د سوداګرۍ، انرژي، توریزم او تعلیم په برخو کې خبري وکړي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې وخت منځني ختیځ ته ځي چې هلته د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په سبب سیمه له رامنځته کېدونکو ناکراریو اندېښمنه ده. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي تمه ده د اسرائیل او حماس جګړه هم د پوتین د بحثونو د اجنډا یوه برخه وي. موسکو چې د حماس د یوې ډلې کوربتوب یې کړی و د اسرائیلو غوسه پارولې. د منځني ختیځ تر دې لنډ سفر وروسته به ولادیمیر پوتین بیرته موسکو ته ستنېږي څو د پنجشنبې په ورځ د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی کوربتوب وکړي. رئیسی او پوتین به په دوه اړخیزو مسئلو، اقتصادي اړیکو سربیره، د سیمې او نړۍ په یو شمېر چارو، له هغې ډلې د غزې پر وضعیت بحث وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي په افغانستان کې د شیعه مذهبو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې. یوناما د وروستیو پیښو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او د دې پیښو په اړه د څېړنې د غوښتنې تر څنګ له خطر سره د مخامخ خلکو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په عین حال کې د وروستیو پیښو د ځینو قربانیانو کورنۍ او د شیعه مذهبو د علماو د شورا غړي وایي وروستیو حملو اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت څخه د خپل امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په افغانستان کې د شیعه وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرېدو خبر ورکړی. یوناما د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د کابل، هرات او بغلان وروستیو پیښو ته چې شیعه وګړي پکې په نښه شوي وو اشاره کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. یوناما د دې پیښو په اړه د څېړنې او لاملانو سره یې د حساب کتاب غوښتنه کړې او همداشانې ویلي دي چې د هغو کسانو امنیت باید خوندي شي چې له خطر سره مخ دي. په ورته وخت کې د وروستیو پیښو د قربانیانو ځینې کورنۍ هم اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومت څخه د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. په شیعه وګړو وروستی برید چې د لیندۍ میاشتې په 10مه نیټه په هرات کې وشو، دوه شیعه دیني عالمان او څلور ښځې پکې ووژل شول. په دې پیښه کې د وژل شوي محسن حمیدي د کورنۍ غړي علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نوموړي قاتلان ونیسي او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو امنیت خوندي کړي.
خپل کور څنګه ته په ډیر بیرحمانه ډول شهید او موږ یې په ویر کې نه وو. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دغه سی بی ګناه وګړو چې هیڅ هم کړی نه دي، دښمنان او قاتلان پیدا کړي. یوازینی غوښتنه مو همدا ده چې جدي اقدام وکړي او د خلکو امنیت وساتي. له دې ورها خو بل غوښتنه نه لرو. اوس په زړه داغدار یو او روحي وضعیت می هم خنه ده.
علي زیاتوی تر دې مخکې د هرات په جبرائیل خارګوټي کې په شیعه وګړو تر برید وروسته طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی و چې دا ډول پیښې به نه تکرارېږي، خو په وینا یې ورپسې بله خونړۍ پیښه هم وشوه چې د دوی اندېښنې لا ډېرې کړي. په افغانستان کې د شیعه علماو د امامیه شورا مرستیال سید جعفر عادلی حسینی هم طالبان د شیعهګانو د امنیت په برخه کې په بې تفاوتۍ تورنوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
حکومت فعلي نه تنها برای تامین امنیت مردم
اوسنی حاکمیت نه یوازې د خلکو د خوندیتوب لپاره اقدام نه کوي، بلکې د سراسري امنیت د ادا په کولو سره هڅه کوي چې د دې غمجنو په خطر څنګ بې تفاوته تیر شي، چې د سراسري امنیت ادعا یې له پښتنې سره مخ نشي.
د طالبانو حکومت د یوناما وروستیو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په ټول افغانستان کې د امنیت د خوندیتوب ادعاوې او ژمنې کړې دي. په هرات ولایت کې په شیعه مذهبو تر برید مخ کې د لړم په 14مه د کابل په دشتي برچی سیمه کې هم د 14 لامل وطن شیعه وګړي وشل شول او شل تنه نور ټپیان شول. د همدې میاشتې په 8مه نیټه د کابل د دشتي برچی په یو ورزشي کلب کې هم 14 وشوه چې لامل یې څلور تنه وشل شول او نه نور ټپیان شول. همدا ډول د تلې په میاشت کې د بغلان په مرکز پولی خمرې کې د شیعهګانو په یو جمعات کې 14 وشوه چې ول منځکون کې وشل او 15 نور یې ټپیان کړل. دا د وروستیو هغو پیښو شمیرې دي چې د طالبانو د حکومت له لورې له رسنیو سره شریکې شوې او د ډیرو دې پیښو مسؤلیت هم د داعش ډلې اخیستی. د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو د دغې ډلې د ګواښونو او بریدونو په اړه نړیوالې اندېښنې لا هم د پخوا په شان په خپل ځای دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو، له دې راپور سره د لنډې خبرې برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو پدیخ پرونه کی میاد بیا سارو ته د جایزې د ورک لپاره د استاد منل نظر خسته
دا یو غټ مسولیت دی نو جایزه ورکول د سی ساده خبره هم نه ده
یوی افغانی په سویډنی ژبه ناول لیکلی چې په روسیو کې په سټاکهولم کې چاپ شو
ما کتاب په سومیاشت کې ما خلاص کړی و مګر دا پروسه د چاپېدو چې وه د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه
شعر لرو
ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لاره سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼې پرېښودې
د اسماد اخیستن کتاب ځوان لیکوال اته اوله جواب لوسته
د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپل کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری
نور مطالب هم لرو کړه خبرونه تر اخیره را سره ملو داده بي جایزو پړ د اکرم عثمان داده بي جایزې د سیلی لپاره لنډ کیسه راغونډیش د فردا کلوب لوري د اکرم عثمان د ادبي خدمات په خاطر د نوموړي پونم د سلورم کال په مخه کې سوته جایزې ورکول کیږي اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود و کال مخکې د نه بیا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو د شغلي عثمان د لنډو کیسو درې ټولګي چاپ شوې دي دوه یې ناولونه خپاره شوې دي او بیا شمېر څېړنیز آثار لري د دوی ځینې کیسې په سویډني جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستان بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي کومې کیسې چې د دې سیالۍ لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ دوهمه او درېیمه جایزه ورکړل شي کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپیږي د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی دا دی چې داستان باید د جنوري تر یو دیرشمې چې تر دوو میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلډ کې لیکل شوي وي دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکواله غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم تخلص د سشیدو ځای د استوګنو اوسنی ځای زده کړي چاپي آثار او د ټیلیفون شمیره هم ولیکي د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دی ویل شوي د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوی ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل درویشتمه ده د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي دا اکاډمي له 1200 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو دري او ازبکي کتابونو ته ورکوي همدارس د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیر نامه ورکوي په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي د زری کړکی اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سخم، سرق الله بدر، ګلنور بهمن، رضا محمدي او مجیب مهرداد شامل دي زری کړکی اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشی ترڅنګ انتقادونه هم ډیر کیږي له شاغلی منلی څخه به واورو چې زری کړکی اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي
یو معیار د ژبې کارواله ده ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاری ارزول شوی دویم اصل چې موږ په نظر کې نیولی دی هغه دا دی چې موضوع باید نویوالی ولري درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې هغه ارزښتونو کې زموږ لپاره دیموکراسي مهمه ده افغانیت مهم دی وطن دوستي مهمه ده بشري حقوق مهم دي دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوي کپل شوي نه وي او خکولات باید ولری چه خکولات زوق خبره ده اگه هم هر هواد بل ده خکولات که مشخص تعریف نلری یا تصویری لری چه اگه تصویری باید برابری
ده غمی یارونه چه تاسو دلته بیان کړل. دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي، سخت په دې معنی کې دي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یو برخه کې بهتر وي بل په بل برخه کې، نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته ما خبرو کړی چې زو خام په کومه مطرح کیږي، زمونږ د جوري غړي اکثرا د منل شوی نقادان دي، او څه چې دا وي خوښي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلټرناتیو شوی اثر دی. تبي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا دی چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو په خپل په جایزه ارزي، د څه چې د دین ارزښت زیات دی او مونږ ته په لاس نه راغلی، مګر دا شی په خپل چې د دومره به ارزښت نه دی چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوسه پورې داس وخت راغلی دی چې تاسو جایزه اعلان کړی دی، او څه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو غبل کتاب ته جایزه ورکړې وای تر دې خو هغه بهتر دی؟
دست ویل نشم فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي، هغه کتاب چې ته په هغه خپل لاس ورغلی په ارزونه یې کېدی شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزه چې مونږ ورکړې دي نه یوازې دا چې زمونږ پرې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوی دی او نور هم جایزه ورکړي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي کېدای شي چې نور ځوانان سه وګورئ چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستل د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت وخت کې ډیر حساس ده، بل ډیر دقت وشي؟
د جایزې ورکړه ډیر حساس ده، ډیره مهمه ده، او تبي خبر ده کړ چې موږ چې اثر ته جایزه ورکو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیات د نمائندګۍ تصدیق ورکو، یعنی د یو نقاد په صفت باندې مونږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګي کولای شي. نو دا تبي خبره ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی، نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزه د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح حتی د نوبل د جایزه د ورکړې په برخه کې ډیر کلاسیکل د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزه ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزه ورکړل شوې دي حتی د په دولتي سطح باندې فکر نه کوي چې د جایزې په برخه کې ډېر بې غوري کیږي؟
جایزې په برخه کې ترې وهله بې غوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزې ورکوي هغه د پیرونو په اساس جایزې ورکوي، نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
کچېری د افغانستان دولتي جایزو ته په تیرا نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته بیا کلونو کې وګورو ځینې وختونو کې داس خلکو هم جایزې اخیستې دي چې بیا هغه هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای شي ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالی معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او بیا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو ایلاتونو له خاطر مطرحی یا له سیاسي ګوند سره وي یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري، فکر نه کوي چې دغه کارونه هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولې ده په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډیره حدا کله چې جایزې ورکول کې جایزې یا د حکومت خوانه ورکول کیږي یا د سي غیر دولتي فوند خوانه ورکول کیږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات خلی او اکثر د جایزې مختی یان د ستوندار شکل باندې چې پر پسی څوکاله یو جایزه ورکړل شي غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو پارزونه کې طبعا تر ډیره حده ملګرتیا او واسطه او دا شان په نظر کې نیول کیږي او فشارونه شته دی پارزه کې دا کار شته. د همدې خاطر د زری کړکې د جایزې دپاره مونږ چاته بلنه نه ورکوو چې خپل کتاب کاندید کړي. مونږ د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي یا مونږ سره د خپل د خوښې کتابونه شریک کړي، مګر د کتاب د کاندیدولو حق چاته ځکه نه ورکوو چې بیا کېدای شي په زموږ باندې فشار راوړل شي چې د پلاني کتاب باید اتمن جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلی دي په د افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مختلفې جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډېر ګرځي هغوی هر وار ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر او خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې شلی کل کوي هغوی تر ډېره حده پورې محجوب انسانان وي، حتی په خپل ششي هم شک کوي چې کېدای شي ډېر عالی بنه وي، او هغه انسان چې په خپل شي باندې ډاډه وي طبیعي خبره چې هغه ششی هم نه وي. څرنګه
دا خبره شته؟ نو همدغه علت دی چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ که اثر په خپله کاندید وو په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي، یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ ترې وحده ځان ته محفوظ ساتلی دی، او علت یې همدغه دی چې مونږ نه غواړو چې د جایزو په پخت د فشار لاندې راشو. هغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار دی. په هر صورت د زری کړکې د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي، 90% یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړه نه دی کړی نشي کولی.
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي؟
فکر کوم بهترین لارې هماغه ده، په دې معنی چې می تخص دي او پیژندل شوی دي، د دغو مشخصو معیارونو په اساس پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي. دلته کولای شي چې کتاب کې یو ټکی ته ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کړي. غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسو خپله ورته اشاره وکړه چې حتی د نوبل په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري، د افغانستان جایزې خو طبعا د ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا دپاره یو خاص دی.
استاد من له فکر نه کوي چې د کمزوري نقد له عمله هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړه ډیره سخته ده، ځکه چې تر ډیر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډیر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي.
کاشکې چې تاسې وای، کاشکې چې ستونکو اهمیت دل کېدل یا د لستونکو لرواله په نظر کې نیول کېدل. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کیږي چې سړی تکیه وکړي. هر کتاب
ټوکه چاپیږي او هغه په 500 کالو کې
دا خوده خزما او بخشه زما مطلب دا اوسې بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي بیا هغه د جایزو ولا هم فکر کوي سوال هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوالی شاید او چورته ګوري ډیر وخت مثلا که چیرته تیر سل کال په نظر کې ونیسو په افغانستان کې ډی یو شمیر کم هم نه دی د لیکوال شته چې په خپل وخت ډیر مشهور شوی دی چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پویدلی دی چې نه دا خو تکړه نه و بیا هم هغه خبره ده نه داسې د نقد ساموس هغه لرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکړي ارزونه وکړي وی ارزوي چې تر څو معیار یو څه اوچت شي که څرنګه
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی تاسې که نړۍ ادبیات ته وګورئ زه به مثال د فرانسې واخلم ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې ښار کې به هیڅوک اعتراض ونه کی که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړی لیکوالو کې راځي هم د شهرت د لحاظه هم د خوال د لحاظه هم د کیفیت د لحاظه هم د فکر د لحاظه ویکتور هوګو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي مګر ویکتور هوګو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډیر کسان دي سي
ډیر دي په څه په د فرانسې اکاډمۍ کې سرویس خړی لري دا سرویس خړی په ټولنه کې شاید چې کچو پورتنه کې شي د فرانسې د اکاډمۍ غړی څوک دي شاید په فرانسې کې ډیر کم خلک په دې خبر وو سي چې کوم کسان د اکاډمۍ غړی دي مګر ډیر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه وي نو دا څه په ټول ځینو کې شته مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي ته باندې شهرت پر وځي لري د ځان سره په ډول به خلکو زړه سره وړلی شي مګر کله په هغه معیارونو کې شامل شي نشوي دي خو ډیره ښه ده که په کینی نو هغه هغه به جزو نه فکر کوم چې دا سی او څه د نجات وزنه لاره ده
لو صد منلې په مننې چې د جایزو پاړې خپل نظر له مور سره شریک کړ د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغه کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده یو هم د امینه فنا شیر ټولګه ده د خبرونه پرې برخه کې به د داخلي فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ را لېشلې سره وور
چاوی چې ما مینا او د مینې نغمه پری خو دی چاوی چې ما مینا او د مینې نغمه پری خو دی زهر بشي ژوند کمه دا لارې خوږی پری خو دی عشق زما د روح روح دی او ته زما زړه زړی عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړی مرمه کمې دغه د حیات بهانه پریخو دی جار د سوزیدو لکیفه ته مې ویرنا ته ناست جار د سوزیدو لکیفه تم وی رنا تناست خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا سترگی می داستا لپارا یارا رنی پری خودی لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړګې لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړګې ما د خلاګانو خار او بل ډیره پری خو دی ستا فنا بستا لمینه هیڅ کله پشان شي ستا فنا بستا لمینه هیڅ کله پشان شي نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پری خو دی نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پری خو دی چاوي سما مینا او د مینې نغمه پری خو دی زهر بشي ژوند کمې دا لارې خوږي
لاغلی فنا په مننه د ازادي راډیو مجلې پرې خبرونه کې مو وړاندې په سویډنی ژبه د یو ناول محتوا خبرو چې به افغاني لیکل دی خو د شعر له دنیاګۍ سره په ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یو شعر په سلا رنگینه کړو
څنګه راوتلی تک سری بدشتلی د غرمو خویونه پریده د سایه هزار وهلی بیا یې څنګه راوتلی تک سری بدشتلی د غرمو خویونه پریده د سایه هزار وهلی څه به خاره روانه پلو واچ وسړی دی لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دی پنګړی دی څه بیخاره روانه په لو واچ وسړی دی لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دی پنګړی دی کړه لمنه دی راټوله د پاولیو شرنګ به جوړ کړي ګوره زه خو درته وایم د سړیو جنگ به جوړ کړي دی پرتی لاره کې ډیری درته غنی خیالی کری پام کوه چې کش دی نکړي تر لمنه خیالی کری سپینې لیچې د شرنګیږي د بنګړیو سوداګری چې تاوان پکې و نکړي د زړګیو سوداګری د ټیکری پیڅکه دی پرېږده د نازونو وخت دا نه دی د ټیکری پیڅکه دی پرېږده د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
شغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولې وو
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورې
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورې
تر خوشحال وای چې د باغ سر به پست تر قامت دی چې د باغ سر به پست تر قامت دی پښتنې په قامت ستري نه دي چلی زیبا صاحب هغه افغان ده چې په سویډن کې ناول په سویډنی ژبه چاپ شوی دی دا ناول څه باندې شپږ ژبې سره کلمات لري اخلي صاحب په سویډن کې ښوونځی لوسته او د سټاکهولم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیستی دی له دوی په واورو چناولی څنډه میشي او موضوع یې څه ده
ول نو په سویډن کې د انالفابیت انالفابیت معنا د بیسواد کیسه د افغاني بیسواد خزي کیسه ده کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده مګر په زمون کې په کتاب کې نور یې کاراکټرونه هم راځي چې د خزي سره اړه لري او د دې په طریق یا مونږه په نور کاراکټرونه هم پیژنو
دا اصلي کاراکټر څنډه میشي نو مت شه
اصلی کاراکټر چې دا نوم یې لالما
بله دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه دی
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا دی او دا کتاب بي سواد خزي دا هر سویډنی ټولنې ته ډیر ناشنا دی او هدف مې دا و چې دا څه ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق له دې لګ معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیشه تر سره شي وي.
افغانستان دی، پیښور دی، او بیا په زمن کې سویډن هم دی. اول چې کتاب شروع کیږي، اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي، خپل دی او ډار کیسه کوي. هغه سانه چې د لساشپیته ماخرو کې د افغانستان تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي. دا د کلی نوم چې دی، یعنی داسې داستان دی، خو مقصد می دا و چې د افغانستان په اصل کې د مغه سیمونه په یو کلی کې یو ماشومه چې لالمه نومیږي اصل کې سره
د لالمه تر کوم عمر پورې داستان رسی؟
لالمه کیسه چې د آخر ژوند پورې زړښته پورې زړیږي په دې کتاب کې، په دې کیسه کې وړی پیغله شي، بیا نور هم غټه شي، بیا آخر کې زړیږي.
د دې ناول هغه د ټکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکړي چې ان دا پلاټ لڅرا څرخي
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډیر ستونزو په حق له مسائلونو پورته کړي. لومړی برخه کې د کتاب د انجینر چې وړي ودی کی سپینګرو ته پاره می پاس کړي، په زمين کې اندغه سي د یا نارینه چې د خپل وطن د هلي کېږي هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنې کې هغه سوساتي. په زمن کې یو میرمن ته څه شی ډېر مهم وي په دې مې تبصره کړې. او په زم د مین پلاټ چې دی، چې د یو میرمن ښځه چې بې سواده ده، د هغې ژوند کې څرنګه ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې او دغه د تقریبا مثلا مالو اولادونو ځان کې ساريز را پیخي، خصوصا چې تاسو یو خزه خپل وطن د اروپایي یا دغه ځای زینو کې وطن نه بار مو چې تر ازي چلته ټول خلکو درس ویل ټول تعلیم کړي، دا خزه چې راځي دلته د دې ژوند سرنګي بدلي څه تغیرات راځي سمره دا نورې سم وطن کې اورنګي سنځي یا د ترازی وی سوادی اغل تا سستم زی بوری ستا هویت تا سرطکان ورکو کی.
پا دی ناول که سویدنی کرکترون هم شتا؟
نا سویدنی کرکترون نشتا، طول افغانان دی البته دی یوی افغان جنی دی لند که سود دری افغان دی سویدنی ملگرو پخکلا که کم یوی اشاره شوی دا خونور دی کرکتر تا بیخی زیاد د نشو نیم، یعنی د غریب کې سر ول نه لري.
د ناول چې تاسو لیکه د ژبي یا د ټول ناول اډټ په برخه کې چا در سره مرسته کړي؟
ګوري دلته بل یو دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخکتل دا زنه پېم چې نور خلک یو خو چی سلف پبلیشینګ چې کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کون کې ادارې ته یا پبلشر ته ورکی چې چاپ کی. بیا بل سویدن کې خدا سه دې نور زونه کې چې د کتاب لیکي اول مان تلیږي د دې زی هغه ډیر پیاوړي پبلشرز چې دی هغه تلیږي هغه لولي بیا قضاوت کوي چې آیا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کو یا چاپ یې نکو. زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی، نو دغه پبلشر چې زما کتاب چاپ کړی اول هغې تایید کړلو چې سمه ده، موږ دا کتاب دا کیفیت لري چې موږ یې غواړو چاپ کړو. بیا هغې نه پس یو ډېره اوږده پروسه وي چې تا ته یو د هغې پبلشرز له خوا نه څو کسان ټاکل کېږي چې هغې بېلابېله برخو کې د کتاب کې کار کوي، هغې لولي، خپل نظر وایي چې دغه ځای کې دغه بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی. البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډنی ژبې ګراماتیک په سم توګه مخکې تللی په کتاب کې یا آیا اړتیا شته دی چې بعض ځینې کې تغیرات پکې راشي. نو دا ډېر زیات وګو. زما کتاب په څو میاشتو کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه د چاپېدو چې وه د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
تر اوسه پورې د سویډنانو له لوري تاسو ته یو نظر درکړل شوی دی چې دا ناول څرنګه دی؟
بلې، او دغه دوه هفته مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زی غوښتې وم چون افغان لیکوالانې ښځې بیخي کمې دي سویډن کې، خو نشته فکر کوم دا زه لومړی لیکواله یم چې د افغان په نوم یادېږم، یعنی کلی کلی مې هم دی په سویډنی ژبې. اغي وختي ما د دي جي تي في 4 ورته وای تر سره مارکا وکړه. او دا دوی ته هم جالب و چې افغان جینی چې په سویډن کې راټول شوی دلته ژوند کوي، په سویډن کې کتاب لیکل، البته افغانستان د افغانستان ټولنه مونږ ته خوده یا داسې شي باندې کتاب لیکلې بی سواد میرمن، دا دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی. دوی اصلا دې شي ته فکر نه چې یو کس بی سوادی د ژوند کې څه ستونزې. نو ما ته بیلا بیل ځایونه نه ډېر ښه فیډبیک راغلی، ډېر ښه ارزونه شوې، او زه ډېر ډېره خوشحاله یم چې دا خلک دا کتاب زمونږ ولولي. په زمن کې غواړم چې زمونږ افغانان هم ولولي، زمونږ افغانان نارینه یې ولولي څومره چې کېدی امکان لري.
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وایې ژباړې چې ډېر افغانان هم ولولي؟
بلې، او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی، ول چې دلته داسې ترجمانان زه نه پېژنم، کانټه کې نه یم، فکر نه کوم چې اوسي. مګر اولنۍ ژمړی غواړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي، هغې نه پس ته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کېږي.
فکر نه کوي چې تاسو په خپله که پښتو ته وژباړئ ترجمه یې کوي، کېدای شي چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي هغه بیا یو نظر پیتیر کې او د نصر په برخه کې هغه در سره مرسته وکړي.
بله، دا خو ډیر زیات ښه نظر دی. همیش فی چې څوک خپل کتاب خپل وژباړي، ولې چې کوم احساس سره چې لیکوال خپل کتاب لیکي، خپل خصوص چې د کوم بل ټولنې په خپل لیکي، هغه مشکل دی چې هغه سي الفاظ یا سي احساس سره کتاب وژباړل شي بل ژبې ده. مګر د بده مرغه زما پښتو لیکل مې دومره ښه نه یم پکې، نو ځکه زه اړتیا لرم چې یو بل کس چې لکه پروفیشنل مسلکی وشي کړلی چې زما کتاب پښتو ژبې ته.
کېدای شي چې یو بل څوک چې هغوی په سویډنی باندې هم پوهیږي هغوی بیا په پښتو کې تکړه نه وي لکه څرنګه چې تاسو ویل، لیکن لکه څرنګه چې تاسو اوس له سجر اډو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي، له هغه وروسته یو بل څوک پیدا شي چې هغوی له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغییر راولي، آیا فکر نه کوي چې دا به اسانه لار وي؟
بله، او ولې نه پی زه به فکر وکم او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساس ډیر ښه نظر و، ډیره مننه. دغه خلک چې تجربه لري زمونږ افغانان دي، د هغې مشورو ته ضرورت لرم، نو په دې به ذاتمن فکر وکم. بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد مې پښتو کې چې دی هغه سوال لاندې دی لیکلی لیکلو برخه کې، نو خو خیر اوس خو هغه هم راغلی، اے آر راغلی دی، هغې هم کولی شي د هغې په لاره څوک لکه مرسته اور چا آی ټي چا سره څه مرسته کولی شي یا نه.
البته په اوباشې په ای آی کې څه زور ته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډیره کمزورې ده، پښتو برخه به هغه برخه ته باید ډیر کار وشي، لیکن حتی داسې هم کېدای شي چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ، مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سوس تاسو لمه سره خبرې کوي په همدې شکل باندې ولولي او یو بل څوک د تاسو له خبرونه متن ولیکي او ناول چاپ ته آماده شي.
دا بلې او دا نظر هم ډیر ښه نظر و، ډیره مننه. په سویډن کې هم دا سشته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي، بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب په خپل ولولي، بلکې غوږونو کې اوریدلی شي. دا هم د چاپ د کتاب چاپولو نن سبا دا هم یو لاره ده چې ډیر خلک په غوږونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب ته کینی.
لاغلی صافي څخه په مننه، په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب په اړه چې پښتو شوی دی، زما د داغستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د ځینو کره کتونکو په وینا د داغستان د جمهوریت د منلي لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستونکو سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان مليزي او زاهد بنيري په پښتو ژباړل دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله ثواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به وهڅي شي. د دې کتاب په اړه به نور په خپل له ځوان لیکوال عطا الله ثواب څخه واورو.
دا کتاب خو لاوار ژبې روسي ته ترجمه شوی، خو په دې نه پوهیږم چې پښتو ته له روسي ژباړل شوی او که له اردو. د سریزه پاړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې دا لکه الک چې خپل خسرګنۍ کړه لاړ شي او خسرګنۍ د میلمستیا په ځای هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال دا دی چې کیسې خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري. زما داغستان د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنګ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کروړو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخی او شان دی. په مثال کې به وګورو، داسې ښکاري چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلی لپاره نغری نه لري، ځکه ما خو نسوک ښځه په سپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه ښځه چې د وښو پنډې په سر راغیستې وي ولیدله. ما نه د شپېلۍ غږ واورید نه د تبلې. داسې ښکاري چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو ته لرې لرې ګرځم خو ما یوه میږه یا وزه ونه لیدله. پوښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي. د کتاب خوږوالی د رسول حمزه توپ تنزیه ژبې لا زیات کړی. در سپر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه لکه څه چې چیچلی. لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بیګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلي ټکی د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول یې دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو نظم د په خپله ښځه، ځمکه اسمان یې یو کړل په صفتونو داغې، زما سپوږمۍ ته یې، زما ژوندون ته یې، زما سحر ته یې، ماښام مې ښکلی پتا چې نه دې وینمه زه، ژوند مې له زهرو ډک شي خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي. هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي، ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه، دلته سله راغلي، وخت دې برباد کړو. زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه کلتور وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډېر ښکلی دی خو ګورو به چې دې لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړیږي. له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک داس په ذهن د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي، صحیح ده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي، خدای دې بچی ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبر وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یوځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته، ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي، پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او عاري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پېژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځلی کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي، په پاریس کې غونډه وه، یو څوک مې خواته په منډه راغی، راته یې وویل زه هم د داغستان یم، دیرش کاله کیږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه، اوس نه پوهیږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل، ویښتان یې څنګه؟ په تندي خال و. اخیر یې وویل، زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړي؟ ما ورته وویل په فرانسوي. د داغستان دغه مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل، رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هیره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه، مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی خو دردیږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو کورونو کې ووینم. رسول وایي، نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي، که یو وزر نه وي مرغال وط نشی کولی. زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و او زما خبرې هم په سلام شروع وي، په سلام به یې پای ته ورسوم. السلام علیکم.
له ځوان جواب مننه چې خپل نظر یې د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان په اړه راسره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په 3مه د 80 کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی. حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چانه پیشنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي: زه روان وم په سفر، درې میرمنو مخشه را سره وکړه. لومړی سر وتکې کړی په یوه ونه، راته ویلې که دې شا کړه، که دې هیر کړم اوښکه به توی نه کړم. دوهمه بله ور سره ولاړه، منګی یې پر اوژو و، راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه. د درېمې اسویلی شو، هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هیره، له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله. خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو، ها درېمه یوه په ذهن کې شوه پاتې، نه وتله نه وتله. دا یوازې هغه څوک ده چې هیله راسره دي. حمزه توف په خپل داغستان مین و. دی د یوه شعر په یوه برخه کې وایي: ستوري ډیر دي، سپوږمۍ یوه ده، ښځې ډیرې، مورکۍ یوه ده، ګڼ دي هیوادونه، ګڼ دي، خو وطن مې همدا یو دی، خو وطن مې همدا یو دی. دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام دا ګڼه مو همدومره وه. تر بلې وې مو زحمت شي بر په خدای سپارم.